ډیره زیاته مننه نعیمی صاحب. دوستانو دا یو ساعته خپرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کی. د افغانستان دفاع وزارت او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي طالبان د جګړو پر مهال ملکانو څخه د سپر په توګه استفاده کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال د ملکانو د مرګ ژوبلې ریپورټونه زیات شوي دي. پروانه خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه ورې خو په سر کې پام وکړئ. د دې سات څو مهمو خبرونو ته د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وی په جنگ کې د ملکانو د مرګ ژوبلې د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات کوي. په بغلان کې پرون له غرمې وروسته د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې څلور کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د لیدلو په خاطر نن په متحده ایالاتو کې دی. خبرونو تفصیل. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي په جګړو کې د ملکانو د مرګ ژوبلې د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات کوي. دغه ماموریت داسې وخت پرون دا څرګندونې کړې چې په کندوز کې یو شمېر خلکو او د ولایتي شورا ځینې غړیو امریکایي ځواکونه په یو هوایي برید کې د 14 ملکانو په وشنې تورن کړي دي. په همدې تړاو د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت پرون شپه د خبرې ویاندې دیبرا ریچرسن بیان ازادي راډیو ته راولېږه. په بیان کې راغلي دي چې د کندوز په عملیاتو کې د ملکانو د مرګ ژوبلې د اداو د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت ته رپورټونه رسیدلي او دوی به ټول معتبر راپورونه وڅېړي. دیبرا ریچرسن ویلي همدا جمعه او شنبه له طالبانو سره د افغان ځواکونو په ډېر ساعته جګړه کې چې یو وړوکی مشورتي ګروپ هم ورسره و د طالبانو په یو مرکز له هوایي برید وروسته پر افغان پوځیانو د طالبانو یو مرکز له هغې وروسته هوایي برید وشو چې پر افغان پوځیانو یې بریدونه کول. بهرنیو ځواکونو ویلي چې څلور نوي طالبان د کندوز په عملیاتو کې وژل شوي دي. طالبانو ادعا کړې ده چې 19 افغان او 15 بهرني عسکر د کندوز په جګړه کې وژل دي. په بغلان کې پرون له غرمې وروسته د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې څلور کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د بغلان د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته د نهرین د بازار په لویدیځه څنډه کې شوې ده. د هغه په خبره غیر مسؤولو وسلوالو د یکشمې په ماسپښین د ښار له یو دوکانداره په زور پیسې غوښتې دي چې ترمنځ یې نښته شوې. د آسیا د فوټبال جام د درویش کلنو په غوراوي سیالیو کې افغانستان سبا له نیپال سره مخ کیږي. د آسیا د 2020 کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالۍ په ماليزیا کې پیل شوې دي. افغان ټیم تر اوسه له عمان او قطر سره مخ شوې چې دواړه یې بایللې دي. تر دې مخکې افغان لوبغاړي 2-0 له قطر مات شوي. له قطر سره تر لوبې وروسته د افغان ټیم روزونکي مجتبی فیض ریفری تورن کړ چې له افغانانو سره یې درغلي کړې ده.
چانسایی که ما داشتیم استفاده کردن نتونستیم و سه چانسی که خطر داشت یک چانس رفری برش داد، چانسی که باید برای ما رفری میداد پنالتی کشید. رفری ها باید در قضاوت خود باید صادق باشد، متوجه اهمیت خود باشد، پشت میزبانی و پشت مهمانی نگردد.
افغان درویش کلن د فوټبال لوبډله داسې وخت د 2020 کال د آسیا د درویش کلنو جام ته د ورتلو هڅه کوي چې په کور دننه د فدراسیون چارې تر ډیره ځنډیدلي او له امله یې د لوبغاړو غږ پورته شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن امریکا ته ځي څو د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. نتنیاهو داسې وخت سفر کوي چې دوه اونۍ د اسرائیل تر ټاکنو وخت شته. د نتنیاهو دا سفر وروسته له هغې هم پلان شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولان په لوړو د اسرائیل د حاکمیت د رسمي پېژندنې خبره وکړه. ویل کېږي چې ټرمپ او نتنیاهو د نن ناوخته لیدنه به د هغه پټ رپورټ تر سیوري لاندې وي چې د امریکا د 2016 کال په ولسمشري ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرېږي. خو نتنیاهو چې په خپل هیواد کې دننه د فساد له دریو تورونو سره مخ دی له ټرمپ سره د دې لیدنې په مټ به اسرائیلیانو ته وښیي چې له ډونالډ ټرمپ سره د ده اړیکه له امریکا سره د اسرائیل دی او رهبر تر ټولو غښتلی تماس دی. د وینزویلا چارواکو اسوسییټ پریس اجانس ته ویلي چې د روانې اونۍ په سر کې دوه روسي پوځي الوتکې د دې هیواد پایتخت کاراکاس ته رسېدلې دي. وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو نظامي چارواکو سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ برخه بلل شوې ده. وینزویلایي مقاماتو تایید کړی ده چې په دې دوه الوتکو کې شاوخوا سل روسي پوځیان هم شامل وو. روسیې په تیره ډسمبر میاشت کې وینزویلا ته خپلې دوه اټومي وسلې لګدونکې جنګي الوتکې واستولې چې د اقدام د امریکا او د سیمې د یو شمېر هیوادونو سخته غوسه وپاروله. روسیه د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي او بل لور ته بیا متحده ایالات او یو شمېر اروپایي هیوادونه د یان ګوایدو پلویان دي چې ځان یې د وینزویلا ولسمشر اعلان کړی دی. او پرون د سربیا په پلازمینه بلګراد کې لسګونه نېشنلستانو د پخوانی یوګوسلاویا په جګړه کې د ناټو د ښکېلتیا له شلمې کلیزې یادونه وکړه. د ناټو د ښکېلتیا پر بلګراد د اته اویا ورځني هوایي کمپاینو چې په نتیجه کې د سربانو په واسطه د کوزوو د البانیانو ځپل پای ته ورسېدل. پرونی لاریون د سربیا د توندلاري اپوزیسیوني ګوند لخوا ترسره شو چې کډونوالو یې د سربیا د پخواني رهبر رادوان کرازیچ په اړه د هاګ د محکمې وروستۍ پریکړه وغندله. د پخواني یوګوسلاویا د جنګي جرمونو خاص څېړونکي محکمې په هاګ کې 15 ورځې مخکې رادوان کرازیچ په جنګ کې د بوسنیا د سربانو مشرو په ابدي حبس محکوم کړ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. دفاع وزارت او ناټو تړون وایي طالبان د جګړو او عملیاتو پر مهال ملکیانو څخه د سپر په توګه استفاده کوي. او طالبان بیا وایي چې خارجي او داخلي ځواکونه په بمباریو کې تر ډیره بیګنا کسان په نخښه کوي.
دا وایي ضربې اکثرا چې اجرا کیږي د دښمن په یو تجمع باندې اجرا کیږي. بعضې وخت داسې حالات منځته راځي چې دوی د ملکي وګړي د کورونا امنیتي او دفاعي ځواکو باندې منداخ کوي، تیارو باندې منداخ کوي.
ولسی جرګه په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې د هدفي وشنو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګندوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې باید حکومت ډېر اساسي بنیادي توجه کړي شان ته، داسې چې دغه مشکل حل شي. دا ولي ورځ تر ورځ زیاتېدو دی، دا موږ خپل تن د تشویش وړ دی.
د کابل په بازارونو کې په غیر قانوني ډول د سیم کارتونو د خرڅلاو په اړه هم په همدې خبرونه کې اورئ. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې ایران وایي له لبنان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له غوښتنې سره سره به دوی له لبنان سره اړیکې وساتي. پومپیو پر لبنان غږ کړی چې یا دې خپلواک شي او یا دې د ایران تر واک لاندې وي. دا هم د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه هم خبرېږي. د افغانستان دفاع وزارت او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وسلوال طالبان ګرم بولي چې په جنگ کې ملکان سپر ګرځوي. دوی وسله هغې دا تازه بیان ورکړی چې په څو وروستیو ورځو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د ملکانو د مرګ شوبلې راپورونه خپرېږي. افغان چارواکي وایي په ځینو هوایي بریدونو کې د ملکانو د مرګ شوبلې پیښې په جدي توګه څېړي او عاملانو ته سزا ورکوي. طالبانو تل افغان ځواکونه ګرم بللي چې د دوی په خبره په بمباریو سره ملکان هدف ګرځولي. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د نوې دیارلسوتنویم لمریز کال په پیل ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د دغو مرګ ژوبلو مسؤلیت وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه طالبانو او د ځینو هوایي بریدونو په خاطر افغان او بهرنیو ځواکونو ته راجع کیږي. د ملکیانو د وژل کېدو په اړه تر ټولو وروستي راپورونه له کندوز، ننګرهار، هلمند او کندهار راغلي. رویټرز خبري اژانس د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي چې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید سره دیارلس ملکیان وژل شوي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په همدې تړاو د یک شنبه په شپه په یو برېښنالیک کې ازادي راډیو ته لیکلي د کندوز په عملیاتو کې د غیر محاربو خلکو د وژنې د ادعا په اړه راپورونه ترلاسه کړي او په تړاو به ټول معتبر تورونه وڅېړي. په لیک کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاندې دبرا ریچاردسن زیاته کړي چې موږ د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هر لازم اقدام کوو، د طالبانو برعکس چې قصدا د ښځو او ماشومانو تر شا پټیږي. د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په برخنالی کې دا هم راغلی چې همدا جمعه او شنبه له طالبانو سره په ډیر ساعته جګړه کې د طالبانو یو مرکز ورسته له هغه تر هوایي برید لاندې ونیول شو چې په افغان پوځیانو یې بریدونه کول. رویټرز اژانس بیا د ځینو هغو لاریون کوونکو خبرې هم راخیستي چې د شنبه په ورځ په کندوز کې د خلکو د وژل کېدو په غبرګون راوتلي وو. حاجي رسول چې له نورو لاریون کوونکو سره یو ځای د خلکو مړي کندوز ښار ته راوړي وایي نږدې خپلوان یې په هوایي برید کې ووژل شول. د شپې یوه بجه الوتکه راغله او دوی بمبار کړل. د یو کور ټول دیار غړي یې شهیدان کړل. ټول زموږ خپل دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وسلوال مخالفین ګرام بولي چې په جنګ کې ملکیان سپر ګرځوي. د دغه وزارت ویاند قیس منګل د یکشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ملکیانو مرګ ژوبله د زغم نه ده او د ځینو پیښو په اړه به جدي څېړنې وشي.
دا وایي ضربې اکثرا چې اجرا کیږي د دښمن په یو تجمع باندې اجرا کیږي. بعضې وخت داسې حالات منځته راځي چې دوی د ملکي وګړي د کورونا امنیتي او دفاعي ځواکو باندې منداخ کوي، تیارو باندې منداخ کوي. نو دلته چې څو د کشفي عناصر خپل فعالیت کوي نو عکسالعمل چې دیسکې منځته راځي په دیزې کې امکانات ډېر لږ شته چې ملکي مرګ ژوبله منځته راشي. ولې دا قصدي نه دي، عمدي نه دي، دا د یو سهوې په توګه کېږي، دا جدي توګه څېړل کېږي، عاملي نه پیدا کېږي چې چا دا کار کړی دی.
دفاع وزارت داسې وخت په هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د دقیقې څېړنې خبره کوي چې له نن شاوخوا دوه اونۍ مخکې افغان ولسمشر اشرف غني له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکیانو د مرګ ژوبلې وضاحت غوښت. هغه ټینګار کړی و چې د ملکیانو مرګ ژوبله د زغم نه ده او باید په راتلونکي کې دا مرګ ژوبله صفر شي. اخوا وسلوالو طالبانو په هلمند کې د شنبه ورځې هغو چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې پکې څلور کسان وژل شوي او یو ډیر شنور ټپیان دي. طالبانو ویلي چې چارواکي وژلي او ژوبل کړي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما توند خبرګونې پرولې او پرونی ویلي د ملکی حکومتي ادارو غړي ملکیان دي او وژلې جنگي جنایت دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یک شنبه په شپه ازادي راډیو ته ویل د ملکانو مرګ جوبلا ورستر بلې مخ په زیاتې دوده او د جګړې کېلي خواوي د هغوی ژوند ته د خبره هیڅ پاملرنه نه کوي.
د سفیر استانګزی پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د راتو د غوسملاتر ماموریت طالبان ګرمبولي چې په جګړو کې له ملکانو څخه د سپر په توګه ګټه پورته کوي. طالبان بیا افغان ځواکونه او نړیوال ځواکونه تورنوي چې په بمباریو کې اکثر وخت پر ملکانو بریدونه کوي. بل لور ته بیا د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په هیواد کې د هدفي وشنو په زیاتېدو اندېښنه ښیي او له حکومت غواړي چې د دغو وشنو مخه دې ونیسي. د دې کمیسون مرسیال عبدالحی اخونزاده د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورځ تر بلې په مرکز کابل او ولایتونو کې د هدفي وشنو لمن پراخیږي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې له کشفي او استخباراتي ارګانونو سره په ګډه کار کوي څو د دغو وشنو عاملان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې دي.
په کابل ښار او د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هدفي وژنو خلک او د ملي شورا غړي اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي بنسټونه باید د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره معقوله او دایمي حل لاره ولټوي.
موږ غوښتنه دا ده چې باید حکومت ډېر اساسي بنیادي توجه وکړي شان ته دا چې دغه مشکل حل شي. دا ولې ورځ پر ورځ زیاتېدو دی؟ دا موږ خپل تم د تشویش وړ دی، موږ د نګرانۍ وړ دی، ځکه ورځ په ورځ وضعیت نور هم خرابېږي. مانې جوړښت خواته نه دی روان او وضعیت ورځ په ورځ خرابېږي، خصوصا کابل کې هم همدغه دی، ولایتو کې هم همدغه مشکل
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې د کندهار، کابل، ننګرهار او خوست په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې سوي دي. د دغو وژنو تر ټولو وروستۍ پیښه تېره ورځ په کندهار کې د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې د وکیل عبیدالله بارکزي وژنه وه. دغه وژنې په بېلابېلو لارو، کله په موټر پسې د چسپکي ماینونو د نښلولو او مخامخ وسلوالو حملو په وسیله ترسره کېږي چې ډېری وخت یې عاملین په تېښته بریالي کېږي. که څه هم د دغو وژنو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې هدفي وژنې د حکومت د مخالفانو، وسلوالو غلو او شخصي دښمنیو له امله کېږي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه انتقادونه کېږي، بلکې له دې وړاندې هم په دې اړه د ملي شورا د ځینو غړیو، عامو خلکو او بېلابېلو بنسټونو شکایتونه سوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 1906 کال په پرتله په 1909 کال کې د هدفي وژنو ګراف راټیټ شوی وو. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په نوي لمریز کال کې د دغه وژنو د مخنیوي لپاره له اړوندو ارګانونو سره یو لړ پلانونه چمتو شوي چې په پلي کېدو سره به یې تر ډیره د پیښو مخه ونیول شي.
د هدفي وژنو د مخنیوي په خاطر د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ریاست سره یعنې د کشف استخبارات سره په ګډه په دې باندې کار کوي. هغه کسان چې هدفي وژنې په مرکز کې په ولایت کې ترسره کوي د دوی دغه کسان ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په نوي کال کې به هم موږ د اپراتیفي عملیاتو او د استخباراتي او کشفي برخو په واسطه به په دې برخه کې هڅه وکړو څو د دښمن هغه کسان تشخیص کو وینسو د خپل منګول ته وسپارو چې هدفي وژنې طرح کوي او پلاره.
بل خو د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسون انتقاد کوي او وایي چې امنیتي کشفي او استخباراتي ادارې د کمو امکاناتو کمزوري مدیریت او وظیفوي غفلت لامل نه دي توانېدلې چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اساسي حل لارې پیدا کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشتمو بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1296 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 5 چپه. سره له دې چې په افغانستان کې د غیر رجستر شوو سیم کارتونو کارول یو ستونزه ګڼل شوی خو بیا هم د دې هیواد په اکثره ښارونو کې دا سیم کارتونه خرڅېږي. د افغانستان د بیلابیلو ښارونو اوسیدونکي وایي د اکثرو جنایي پیښو عمده لامل د همدغو سیم کارتونو خرڅون او کارول دي. د مخابراتو وزارت بیا ډاډ ورکوي چې د شته ستونزې د حل لپاره یې تدابیر نیولی دي. دا راپور له خان محمد سین څخه اورو چې د سیم کارتونو د پلورونکو په غږ پیلېږي.
د کابل ښار پلوخشتي سیمه او پکې په غیر قانوني توګه د ناراجستر شو سیم کارتونو لیلام. دغه سیم کارتونو پلورونکي چې نغواړي نوم یې واخیستل شي ادعا کوي چې دغه سیم کارتونه په مخابراتي شرکتونو کې راجستر شوي دي. دغه سیم کارتونو د راجستر لپاره په کار ده چې پیریدونکو تذکره او عکس ولري. خو دلته یو کس کولای شي چې د تذکره او عکس پرته دغه سیم کارتونه په ډیر ارزانه بیه ترلاسه کړي. درویشت کلن حبیب الرحمن یو دغه سیم کارتونو له پیریدونکو ده.
اقتصادي تمام شي وره مو
چند تمام
20 روپۍ دانه 20 روپۍ نمایندګر صادره وته.
خو متل دی چې وایي ارزانه به علت نه دی او قیمته به حکمت. دغه سیم کارتونه چې د کوم شخص په نامه ثبت نه دي د خاوند مندل هم امنیتي ارګانونو ته ګران او دغه فرصت نه وړه ګټه اخیستل کېدی شي. ان دا چې د کورنیو چارو وزارت وایي داسې په سلګونو موارد شته چې ځینې کسان د همدغو سیم کارتونو په ذریعه ګواښل شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي عبدالرحمن له دې عمله داسې شکایت لري.
همه سیم کارت هایی که در شهر فروخته میشه این بسیار یک کار خراب است. قتل هر چی در این سیم کارت ها صورت میکنه، جرم هر چی در این صورت میگیره، باید دولت در اقدام جدی کنند.
دغه سیم کارتونو په ذریعه زین انجونی او خزی هم زورول کیږي. د کاپیسا او بغلان وسیدونکو شکری او آزادی خپل شکایتونه له آزادی رادیو سره داسې مطرح کړل.
روز دم تلفنم دم خانه ده چاج بود خواهمدم که یک شماره زنگ آمده ایرم اوکی کردم گفتم تو کی هستی؟ ایچ همون تو معرفی نکرد گفته اینمی تو دروغ آرچی که دادانش آمد گفته رست نه اینمی سیم کارتای بازاری رو روپگی فروخته میشد خواه ایره خواه کس میتونه بخره.
چند وقت پیش از ولایت تخار در حالی که ما از ولایت کاپیسا هستم از ولایت تخار زنگ میزنم زیاد مزاحمت برام میکنم.
دغه ستونزه دومره جدی ده چې د ملي شورا د غړو غږ هم پورته کړی دی. د ولسی جرګې غړي نظیفه زکی وایي دغه ستونزه څو وارې له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړې او هیله یې کړې چې د دغه سیم کارتونو د خرڅولو مخه دې ونیول شي.
بارها ما د پارلمان صدا بلند کردیم، مسئولین مخابرات خواستیم، همگی به سوالات دعوت کردیم که باید جدن پیشتی از سیم کارت ها را بگیرند که سیم کارتی راجستر نشده اصلا
افغانستان باید نباشد. حسم وکړه د یو داسې مخابراتي شرکت نظر ولرو چې دغه سیم کارتونه بازار ته وباسي خو بریالي نشو. د افغانستان د مخابراتو وزارت د اترا یا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي په نږدې راتلونکي کې به هغه شرکتونه چې غیر راجستر شوي سیم کارتونه بازار ته وباسي مجازات کړي. د دې ادارې مرستیال انجینیر نقیب الله سیلاب په دې اړه د یوې کړنلارې د جوړولو او پلي کولو خبره کوي.
دغه رقم چې دا طرزالعمل وضع شوی ده، موږ کوشش کوو چې دا تطبیق کړو او د خلکو ته چې کوم ازار اجه د سیمکارټو لخوا پیدا کیږي د هغه مخنیوی وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم له دغې ستونزې سره مخ دی. د یاد وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحمی آزادی راډیو ته وویل ډیر ژر به د غیر راجستر شو سیم کارتونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره اقدام وشي.
با صدها نفر برتان گفتم میتونم که توسط نمیست این کارتا تعدید شده. ما تفاهم داشتیم با وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و صحبت های مامجریان داره که به شکل بنیادی مشکل حل شود.
ده کابل خار پا پول خشتی سیمه که چه زین کسان دغا ناراجستر شوی سیم کارتون پلوری لهمده لار خپل کورانه تا و رزنه خرز گردی. دوی دغه سیم کارتونه د ځانګړو اړیکو له لارې ترلاسه کوي او په ډېره ټیټه بیه یې له مخابراتي شرکتونو اخلي او هر سیم کارت د لسو افغانیو په ګټه په نورو پلوري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د خبرونه په دې برخه کې صالح محمد صالح د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
بریتانوی ورځپاڼې ډیلی میل په خپل پرونی غنی کې د هغو دو امریکایي پوځیانو هویت په ډاګه کړی چې د جمعې په ورځ د افغانستان په شمال کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل سوي دي. یو یې 29 کلن جوزف پی کولیت او بل 30 کلن ویل ډی لینسی نومیږي. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي وو تر هغو چې د وژل سویو پوځیانو کورنیو ته احوال نوي ورکول سوی د هغوی هویت نه اعلانوي. د ورځپاڼې په لیکنې کې ویل سوي په روان 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر څلورو ته ورسید. د ډیلی میل ورځپاڼې په حواله خو په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 12 امریکایي پوځیان وژل سوي وو او دغه وژنې د افغانستان غوندې جګړه ځپلې هیواد ته د سولې د راتلو په هڅو کې ستونزې په ډاګه کوي. په مطلب کې لولو په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د ماموریت له پیله 13 کاله اوړي او دا مهال په افغانستان کې د دیره امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 400 زرو ته رسیږي. د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو قومندان چې وژل سوي پوځي لینسی په قطعه کې غړیتوب درلود ویلي د لینسی پر وژل کېدو د د ملګري سخت خوابدې دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې د مذاکرو له لارې روانې شخړې ته حل لاره پیدا کړي. د طالبانو د استازو او د امریکا د هیات ترمنځ د مذاکرو پنځم پړاو چې 14 ورځې دوام وکړ د مارچ پر 12 پای ته ورسید. که څه هم دواړو لوریو په دغو مذاکرو کې د پرمختګ خبر ورکړی خو نه یې دی ویلي چې کومه موافقه دې سوي وي. ورځپاڼې لیکي چې د امریکا دغه دوه پوځیان په کندوز ولایت کې وژل سوي دي. په کندوز کې روانو ناامنیو او پوځي عملیاتو د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز پام هم ځان ته اړولی او په دغه ولایت کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د وژل کېدو پر ادعاو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې په دې ولایت کې د لس ورځنۍ جګړې پر مهال چې د وسلوالو پر ضد امریکایي سرتیرو او افغان متحدانو یې پر مخ بیوله د 14 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی چې ویل کېږي ډیری یې ښځې او ماشومان دي. ورځپاڼې د افغان مقاماتو په حواله لیکلي دغه ملکیان د شنبې په ورځ په هوایي حملو کې وژل سوي دي. د امریکا د پوځ یو ویان دا حمله تایید کړي خو د ملکیانو د وژل کېدو ملامتي پر وسلوالو طالبانو اچولې ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي تر دې مخکې د جمعې په ورځ په ګولتی پاولس ولایت کې دوه امریکایي پوځیان او د افغانستان د ځانګړو ځواکونو څلور سرتیري د ګډو عملیاتو پر مهال وژل سوي وو. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو وروستي راپور کې 2013 میلادي کال د ملکی افغانانو لپاره خونړی کال بلل سوی وو. راپور وایي په دې کال 3804 ملکیان وژل سوي چې تر 900 زیات یې ماشومان دي او دا د 2018 میلادي کال په نسبت 11% زیاتوالی ښیي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په ځواب کې له امنیتي مسؤلانو د وضاحت غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ملکیانو مرګ ژوبله نوره ورته د زغملو وړ نه ده. د کندوز ترڅنګ له میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او پکتیکا ولایتونو څخه هم په وروستیو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول سوي دي.
ایران ویل لبنان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو له غوښتنې سره سره به دوی له لبنان سره اړیکې پراخې کړي. مایک پمپیو لبنان ته په خپل روسي سفر کې د دې هیواد مشرانو ته ویلي چې یو انتخاب دی وکړي، یا د خپلواکه اوسي او یا د پریږدي چې ایران او حزب الله ورته راتلونکی وټاکي. د مایک پمپیو د دې څرګندونو په اړه ایران پرون توند عکس العمل ښودلی چې بشپړ جزئیات یې د سفیر الله ستانکزي په ریپورټ کې اورو.
د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی، تهران وایي له بیروت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د غوښتنې سربیره چې دوی پارونکي او لاسوهونکي یاده کړي له لبنان سره اړیکې پراخوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی پرون د پومپیو خبرې رد کړي او ویل چې متحده ایالاتونه په منځني ختیځ کې د خپلو ناکامیو په خاطر د ویرې زړې وسلې ته لاس اچولې څو خپلې پالیسۍ په نورو هیوادونو تحمیل کړي. قاسمی دا خبرې په یو ټلویزیوني بیان کې وکړي. هغه ویل ایران د لبنان ملي حاکمیت او خپلواکۍ ته درناوی لري او تر خپلې وسې په لبنان کې د یووالي د ساتلو او له دغه هیواد سره د خپلو اړیکو د خوندیتوب په خاطر هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ لبنان ته تللی و او دا هیواد یې وهڅاوه چې له تهرانه واټن ونیسي. پومپیو چې د منځني ختیځ څو هیوادونو ته د ایران په وړاندې د ملاتړ د جلب په خاطر سفر کړی وویل سپینه وایم، لبنان او لبنانیان یو انتخاب لري، یا په میړانه د یو خپلواک ملت په توګه مخته لاړ شي، یا دا چې د ایران او حزب الله تورو هڅو ته اجازه ورکړي څو یې راتلونکي ورته وټاکي. حزب الله ډله چې په لبنان او سیمه کې پراخ نفوذ لري، په لبنان کې له دیرشو وزارتونو درې په واک کې لري او د دغه هیواد په سیاست کې هم خبره ښه چلیږي. حزب الله ډله په 1923 کال کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب په مرسته تاسیس شوه. له ایران سره په ګډه دغه ډله په وروستیو څو کلونو کې د سوریې په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده او د بشار اسد د رژیم د مخالفو ملیشه ډلو او داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنگیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی دا هم ویلي چې حزب الله یو قانوني او منل شوی ګوند او پومپیو څنګه کولای شي دغه څرګندونې وکړي. د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ هغه وخت زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر میلادي کال له ایران سره له اټومي تړونه امریکا وایستله او ورپسې څو واره په دغه هیواد کلک بندیزونه ولګول.
پنړی کې څه تیریږي؟
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس وای سی ان د فوټ
ل اروپا تر امریکا
ل حکومت
ذمہواری ل آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
سپورټي چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
په متحده ایالاتو کې دوه کمپنیانې غواړي چې یو ستر او منفرد کمپیوټر جوړ کړي. په دې اړه له اسمت ساروان اورو.
انټل کمپنی او د امریکا د انرژي وزارت غواړي چې د یو بل په مرسته یو ستر کمپیوټر جوړ کړي. دا کمپیوټر به په یوه ثانیه کې د یو اگزافلاپ پروسس قدرت لري. هر اگزافلاپ په یوه ثانیه کې د یو میلیارد وارې میلیارد معادل دی. تمه ده چې دا ستر کمپیوټر تر 2021 میلادي کال پورې بشپړ او بازار ته وړاندې شي. له دې ستر کمپیوټر څخه به په بیلو بیلو څیړنیزو برخو کې کار واخیستل شي. د انټل کمپنی او د امریکا د انرژي د وزارت ترمنځ له شوي قرارداد سره سم به د دې کمپیوټر پر جوړولو 1500 میلیون ډالر ولګول شي. دا ستر کمپیوټر به هم په دودیز ډول پروسس کولای شي او هم به د ساینس او ټکنالوژۍ د دنیا نه حل شوي معماګانې او ځینې ستونزې د مصنوعي ذهانت له ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستلو حل کولای شي. له دې کمپیوټر څخه به د ستور پیژندنې، ټیپ او د نویو موادو په کشف کې کار اخیستل کیږي. همداراز ویل شوي چې دا ستر کمپیوټر چې ایرورا نومیږي د سرطان د درملنې، اقلیمي چارو او د ځینو سختو او لاعلاجه ناروغیو د درملنې لپاره کار واخیستل شي.
ژوند
شوی کسا پولیس وجود شوی دی
تکار و فرسکیان ها با چه تکار مریض را غیر
آزادی
خزین نه پسر اجازه نور که چه دوی باش تسکره وخلی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شری
پوهنه
چوی مون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو مونږ حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د اوبو بندوبست
لپاره فکر کړی محکمې
له خوا آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه خبرونه په دوهمه برخه کې او په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د لټون ونیس خبرونه اوریدل شي. خو تر هغه مخکې پام کړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د څو مهمو خبرونو لنډیسته.